و بجه شوی زمگ غاگ لازاده راژیو آوری قدر منوریدون کو ده ازاده راژیو پده او سات خبرونه که روختیا ده جون شتمنی پروگرام خبریگه چه فریده سیال ورندی کوی خلوم رای خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوه پر روانه غونډه کې د خپل حکومت د مانادار غډون غوښتنه کړې. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې امیر خان متقی د څرګندونې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په پرونی کتنه کې کړي. ښاغلی نیکلاسن په خپله د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوي د دوه درېیمه غونډه د رواني میلادي میاشتې په 1 جوړه شي او دوه ورځې دوام وکړي. په پام کې ده په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین تازه کمپاین سبا پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به په ټولو ولایتونو کې عملي شي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کامیر خصوصي هوایي شرکت د مستقیم الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا دوه اړخیزې الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګره پیل شوې او په اونۍ کې به دوه ځلې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته ترسره کیږي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ته یو نږدې مقام تایید کړی چې د هیواد د امریکا د ولسمشر جو بایډن د هغې طرحې چوکاټ منلی دی چې په غزه کې د جګړې سمدستي پای ته رسیدل غواړي، خو دې چارواکي دا یادونه هم کړې چې د بایډن پلان نیمګړی دی او ډیر کار ته اړتیا لري. او د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په جنوب کې د بلګورد ولی وایي د دې ځای د یوې ولسوالۍ مرستیال ایګور نیچیپورینکو په یوه چاودنه کې وژل شوی او درې نور چارواکي برسیرن ژوبل شوي. ولی نن پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویل دا چاودنه په کوروچانسکي سیمه کې شوې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه ستړي مشهي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مو ز فریده سیال د قادر جلالوف او وقفه کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د بیپلو ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان پادری ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمنیټه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوو زیږول شوو ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری د ناروغۍ د 5000 پیښو درملنه هم شوې ده، چې له ډلې د مزار شریف په سیمه ایز روغتون کې 2200 شومان درملنه تر سره شوه ده. په هرات کې 1300 ډیر شو، په هلمند ولایت کې بیا د 1300 ماشومان درملنه شوه. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د نوو زیږول شو ماشومان د بدن ځواک د شری په وړاندې لږ دی، ځکه دوی د نهو میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستي. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته واکسین وشي. په دې اړه چې د دغه سازمان پروژې همغږي کوونکي سپارښتنې کړي، شپږ میاشتې هغه ویلي چې شپږ میاشتنی ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې دي هغوی دې هم په دغې لړۍ کې ور شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په شری ناروغۍ باندې اخته شوي دي. خو دا چې سرخکان یا شری څه ډول ناروغي ده، څنګه کولای شو مخه یې ونیسو او ساسي ماشومان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي کنه، نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. په پروګرام کې سره میلمانه هم شته ده چې ډاکټر سیوان که تاسو چیرته پوښتنه لرئ ساسي پوښتنې به ځواب کړي، او له دې سربېره ساسي اړیکې هم راخلو. تاسو ته به زه د ټلیفون شمیرې وایم: 00420 او 00420 تاسو موږ د واتساپ شمیرې دي، او همدارنګه په دې ټلیفون باندې هم کولای شئ د شمیرو ته زنګ ووهئ. خو که چیرته ستاسو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ یو لنډ زنګ ووهئ، پته مو پاتې شي. له دې ځایه بیرته به زموږ همکاران تاسو سره په اړیکه کې شي. خبرونه کې را سره ډاکټر صاحبان هر یو د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی دی چې ډاکټر صاحب رفیقی له امریکا نه سره او سال دی او ډاکټر صاحب ابراهیمی بل کابل نه راوخلو. ډاکټر صاحب رفیقی تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې که د شری د ناروغي په اړه باندې وست، شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟ بله ډاکټر صاحب،
او ستاسو همکاران او ټول اوریدونکي، بلخصوص په افغانستان کې هغه میندې اولادونه او میندې او پلرونه چې اولادونه یې په تکلیف کې دي، هغوی جوړ وي او دې پروګرام ته آماده وي. زه دوام ورکوم د شیری په رابطه. نو لکه ستاسو په مقدمه کې چې وویل شو، شیری یو ساري ناروغي ده چې د عامل یا سبب یو ویروس دی، یعنی هغه میکروب چې د ویروس په نامه یادیږي، چې دا ډېر زر سرایت کوي په هوا کې تر یو وخته پاتې کیدای شي، او زیاتره د دې مریضي یا د دې ویروس انتقال د ماشوم د مستقیم تماس یا د خولې افرازات یا د پزې افرازات یا د سترګو افرازات چې یو بل ته ورسیږي، او یا دا چې دغه افرازات یا دغه مواد چې په کوم سامان الاتو لګېدلي وي د هغې باندې بل ماشوم لاس وهي، نو دې ته انتقالیږي. د دې د انتقال لپاره خاصې برابر زمینې شته دي، لکه ډېر بیروبار په کوم کورنۍ کې چې ډېر ماشومان وي یا ډېر خلک په یو تنګ ځای کې اوسیږي، هلته د دې د انتقال لپاره طبعاً تماسونه ډېرېږي. کله چې تماسونه ډېر شو، د ویروس د انتقال زمینه برابرېږي. په کومو کورنو کې چې تنګ وي، تاریک وي، آزاده هوا نه لري، لمر ورته نه راځي، دا ویروس تر ډېرې مودې پاتې کېږي، او ډېره مودې لپاره د نورو ماشومانو د مرستیا سبب کېدلی شي. د دې ویروس خاصیت دا دی چې کله چې د یو ماشوم، خصوصاً هغه ماشوم چې د دې د طبي مقاومت کم وي، په هغې ډېر زر تاثیر کوي. موږ تاسو ته پته ده چې د ماشومانو مقاومت همیشه ټیټ دی، او خصوصاً هغه چې نوي واکسین شوي، هغه چې په سوی تغذیې یا په خوارځواکۍ اخته وي او یا نورو امراض باندې اخته وي، د دوی مقاومت د وجود ډېر ټیټ وي، نو دا ویروس چې کله وجود ته ننوځي دوی په مرض اخته کوي. د مرض د اخته کېدو څو مرحلې لري چې د طب ډاکټران دا په څلورو مرحلو ویشي، چې لومړۍ مرحله کې چې دا د میکروب داخلېدل دي چې وجود ته داخل شي، په دې کې داسې کوم خاص علائم نه لیدل کېږي. همدا مشکل دی چې دا خطرناک دی، ځکه موږ نه پوهیږو چې دې ماشوم په وجود کې دا ویروس شته، او دا باعث دی کېږي چې موږ یې محدود نه کړو نورو ماشومانو سره د تماس کې کېږي او د انتقال سبب کېږي. نو دا مرحله معمولا داسې بې اسانه وایي، د لسو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. بله مرحله چې بیا د ریزش مرحله ده، چې ماشوم ته یا کوچني ته د پزې بایدل، د سترګو سروالی او بهیدل، او لږ لږ ټوخی پیدا کېږي. معمولا دوه درې ورځې دوام کوي، او د دې نه بیا وروسته مرض سرایت کوي، او مرض پخیږي او وجود کې تبرز کوي او ښکاره کېږي. چې دغه مرحلې ته موږ د مرض مرحله ویو، چې ماشوم ټوخی زیاتېږي، تنفس کې مشکلات راځي، شدید او لوړه تبه پیدا کوي چې معمولا نه ټیټېږي دا تبه، او دا تقریبا د دریو څلور ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. ماشوم ورو ورو په خوله کې داسې یو سپین ټکې پیدا کوي په اوله مرحله کې، بیا وروسته د غوږونو شاته په څټ کې او په اولو، او ورو ورو بخارونه پیدا کېږي، دا بخارونه ښکته ځي. د دې بخارونه علامه دا ده چې سره سره وي، او کله چې داسې فشار پټاړل شي سپینېږي. نو ورو ورو چې دا ټول وجود ته ولاړه، بیا وروسته همداسې له پاس نه څنګه چې شروع شوي و داسې په کمېدو راځي چې دا آخري مرحلې ته د ښه کېدو مرحله وي، یعنې څلورمه مرحله ده چې لومړی د غوږونو د څټ نه او د ولنو ورو ورو دا ورکېږي، البته تبه ورسره ورکېږي، د ټوخی کچې ته بل کوم اختلاط ته نه تللی سي، نه بغلې نه نیولی، ټوخی کمېږي او ماشوم اشتها هم پیدا کوي. د دې مرض خرابي چې ده هغه ډېر دا ده چې کله چې ماشوم پیاخته شو نو دا د سر نه نیولې تر خپو پورې ټول ځایونه نیسي، یعنې اول که ووایو چې مغز نیسي د مغز علایم پیدا کوي، مریض همیشه ګنګس وي او خوابولی خوابولی، که چېرته سترګې ونیو سترګې سري چخنی کوي او سوخت کوي، که پوزه ونیسي پرنجی کوي اوبه تی بویږي، خوله نیسي همداسې چې ښکته ځي ششونه نیسي چې ټوخی پیدا کوي، زړه هم نیسي چې د زړه حرکات زیاتوي، نو خلاصه کولمو ته او جګر ته او داسې ټولو ته ځي. کله کله هم د دغه اوس که کولمې ونیولې ماشوم ته اسهال پیدا کېږي، که ګردې ونیولې ماشوم ته د ګردې تکلیف پیدا کېږي، همداسې نور نو دغه خطرناک شی دی چې ټول وجود نیسي. ډېر چې مهمه ده شدیده تبه پیدا کوي او بېاشتهایي پیدا کوي، یعنې ماشوم شی نه خوري. دلته ډېر خطر دی چې میندې او پلرونه باید متوجه شي. د یوې خوا ماشوم اشتها نه لري، د بلې خوا نه ضرورت زیات دی، ځکه تبه چې ده د وجود انرژي کموي. او بل متاسفانه که یو ته اشاره وکړو، د افغانستان په اکثرو خواوو کې یا په خلکو کې داسې یو رواج دی چې حتی ځینې وخت کله به ډاکټرانو ورته ویل چې هېڅ شی مه ورکوه او پرهیز ورکړه. دا پرهیزونه ورکوي، د یوې خوا د ماشوم ضرورت زیات دی، د بلې خوا نه اشتها کمه ده، د بلې خوا نه مور او پلار شی نه ورکوي. نو دا چې مونږ وویل چې تقریبا که دا ټولې ورځې یا څلور مرحلې شروع کړو، شل نه تر دېرش ورځ دوام کوي، که یو کوژین ته شل دېرش ورځې مونږ پرهیز ورکړو او ماشوم اشتهام نه لري خوریم نو ضرورت یې زیاتې په خوارځواکۍ او سوی تغذیې اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، دغه ناروغي شرعي ناروغي چې ده په افغانستان کې، هغه څه چې ظاهرن دي او موږ ورباندې پوهېږي ده چې دا سرایت کوي او چانه بل چا ته، څنګه هغه څوک هغه ماشوم چې ورباندې اخته دی هغه ساتلی شو تر څو نورو ماشومانو ته شری ونه رسیږي؟
نو دا لکه مخکې چې موږ وویل چې شری چې وجود ته داخل شو په اولو څو ورځو کې مونږ نه پوهېږو، نو هغه ماشومان چې په یو کور کې وي او دغه کور کې دا ماشوم ټوخی او پرنجی کوي، دا به ډېره مشکله وي چې د دې مخنیوی وکړو. خو د دې مخنیوی مخکې له دې چې مرض راشي مونږ کولی شو، فرض مثال هغه چې د ماشوم پاکوالی، د ماشوم واکسین کول، د ماشوم ښه خوراک ورکول، ښه تغذیه چې ماشوم تندرست او قوي وي، دا باعث دی کوي چې مخنیوی وکړو. مګر کله چې ماشوم اخته شو، حتی مشکل ده چې کلی ته وژغورو، ولې وړاندې کلي چې دي هغوی کېدلی شي سړی وژغورو، مګر په دې کلي کې چې ماشومان یې په عین کور کې، په عین کوڅه کې، په عین مکتب کې او په عین مسجد کې دوی تګ راتګ کوي، هلته به دا آسان نه وي. په استثنا د هغې چې دا ماشومان واکسین شوي وي، نو کوم ماشومان چې واکسین شوي وي یا نه مریضان کېږي، او که مریضان شي مریضي ډېره ضعیفه وي، یعنې سخته نه وي. بل هغه ماشومان چې ښه صحت لري، ښه تندرست وي، هغوی پرې نه اخته کي، که اخته شي ډېر نه خرابوي. او بل هغه ماشومان چې موږ یې پاک وساتو، مثلا که چېرته په کور کې یو ماشوم اخته وي او دا بل لاسونه او مخ او پوزه او دا پاک مینځو په صابون سره زر زر ورته غسل وکړو، شاید هغه ونه نیسي. یعنی مګر دا امکان کمزور دی چې دلته جلوګیری وشي.
ډاکټر صاحب، یو بله خبره چې البته ما ډېره اوریدلې ده په افغانستان کې، او حتی په دغه خپل شاوخوا او ګاونډ کې مې اوریدلې ده چې حتما باید یو ماشوم کغه عمرم ډیری یو وخت سره په دې شری باید اخته شي، یعنی ضرور ده چې یو څوک په ماشوم توپ کتمن په شری باندې اخته شي. او زه په څنګه د تداوی په برخه کې کې وایو سني سنتي کارونه په افغانستان کې کې لکه دود ورته کوي، یا وایي چې مپریک دی یو بیگانه غواوري غیونه وحیدا سی او څه وایي، دغه اصطلاحات یا دومره لري ساتلی ضرور دي؟
نه بالکل، دا شاید ډیر ضعیف عقیدی وي په ډیرو کمو منطقو کې وي. زه چون په افغانستان کې تاسو ویم چې ټولو خواو ته تللی یم، یوازینی شی چې ډیر معمول دی هغه وایي چې په کور کې غوړي مصرفوئ او تاسې هم مخورئ، یو مور او نور ماشومانو ته هم غوړ نه ورکوي او خوراک نه ورکوي او دې ماشوم ته نه ورکوي. دا ډیر معمول ده، او کله کله ځینې خلک ځینې څختونه او تعویزونه کوي چې د تعویز مونږ مخالف نه یو، مګر څختونه داسې شیان دي چې هغه په یو چټل کاغذ یو چې لیکل شوي هغه ورته په اوبو کې چې ورکوي. دا زما پاقیده چې زما پاقیده نه چې د طب طبابت د نگانه او د دین او د شریعت د نگانه دا لازم شی نه دی، مګر برعکس مونږ باید د دې ښه تدابیر
ونیسو.
نه بالکل دس نه ده، اگر چې په دې باید ټول پوه شو چې دوباره پې نه راځي، یعنی دایم لپاره دا ته خلاص دی، الا هغه ماشوم چې په داسې یو مرض اخته وي چې د دې مقاومت وجود ټیټ کړي، لکه په سوی تغذی شدیده سوی تغذی تیره کړي او یا د ایډس په مرض اخته شي، نو دوی بېرته بیا کېدلی شي چې شیری ونیسي، غیر له هغې نه چا چې شیری تیر کړه بیا نه نیول کېږي. مګر دا بالقطعا صحیح نه ده چې په شیری دې اخته چې څوک په شیری اخته نه شي نه لویږي، دا درسته نه ده. شیری د ډیر خطر لري او موږ د دې لپاره ډیره ساده طریقه لرو، تاسو په دې وپوهیږئ، په دې به بیا بیا هم خبرې وکړو. د شیری واکسین چې تقریبا اتیا کاله یا شاوخوا کېږي چې راوتي دي او ډیر کامیاب دي، او خصوصا په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی شم چې ډیر موافق دي. دوه دوزه لري چې په نهه میاشتنۍ کې او بلې په اتلس میاشتنۍ کې تطبیقیږي، او دا ماشومان دغه مرض نه ساتي. نو ضرور نه ده چې موږ یې په مرض اخته کړو چې هغه بیا آینده کې مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، موږ دلته زیاتره د ماشومانو په اړه باندې خبرې وکړې، هغه چې عمرونه یې لوړ دي، مشران هم په شری باندې اخته کېږي که نه یوازې د مرض باندې ماشومان اخته کېږي؟
نو په داسې ټولنو کې لکه افغانستان کې چې ډېر محدودې وي، اول پکې واکسین نه دي شوي، دویم پکې داسې رفت آمد ډېر نه وي چې دغه کلي ته یا د دوی شاوخوا ته د شیری مرض راغلی وي، نو هغه کېدای شي چې هر وخت د شیری میکروب یا ویروس دوی ته راغی دا په مرض اخته شي. موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې تر اوولسو کلنو اتلسو کلنو پورې کسان حتی چې د پوهنتون محصلین وو شیری نیول دي، ځکه هغوی قبلا د شیری د ویروس سره هم تماس کې نه وو، واکسین یې نه و کړي، نو کله چې بیا تماس کې شو بیا نیسي. خو معمولا دا مرض تر پنځه کلن نه دي، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې پنځه کلن نه وروسته ماشوم ټولنې ته داخلیږي او مکتب ته ځي، مسجد ته ځي، نورو ماشومانو سره تماس کوي. نو که واکسین نه وي شوی کېدای شي شیری ونځه، او لکه تاسو چې مقدمه کې ویلي چې شیری متاسفانه په افغانستان کې ډېر زیات دی. زه یو ټکی تاسو ته وایم چې زه د واکسین د پروګرامونو چې د درې نوي کال نه چې ما پرې شروع کړی، یا د دوه اویاوم کال د دیارلس او دوه اویاوم کال نه دونه موافق پروګرام دی چې شیری یو وخت کې نکه درته وایم د تېر دور د طالبانو کې د شیری تعداد په ټول افغانستان کې 3000 نه وو، او اوس په یو کلي کې 2000 او یو نیم زره، او په یو ولایت کې تنه کېږي. علت یې دا چې واکسین خراب شوی دی، واکسین خلکو ته نه رسېدلی.
ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هم بیرته راوګرځو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکې را سره ونیسئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00 24 15 او 00 24 24 15. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. کولای شئ دې شمیرو ته زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ. له دې ځایه زموږ همکاران بیرته له تاسو سره تماس نیسي. اوس را سره اوریدونکی شته، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلئ. نو مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولی. فکر کوم چې اړیکه یې پرې شوه. زموږ همکاران به هڅه وکړي چې دوی بیرته راوخلي. موږ سره د خبرونې بل ډاکټر هم وصل شوی دی، ډاکټر نعمت الله ابراهیمی. ابراهیمی صاحب تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. ابراهیمی صاحب، مخکې ډاکټر صاحب رفیقي په دې اشاره واچوله او روښانه کړه د موضوع چې د شری لپاره واکسین ضرور دی. په افغانستان کې اوس مهال تاسو چلته یاستې د ماشومانو لپاره، او په کومه سیمه کې چې تاسو خپله دواخانه لري، شفاخانې ته ځئ، تداوي کوي، څومره کسان درته راځي چې د هغوی میندو ماشومانو ته واکسین نوي کړي، یا بله داسې څه ستونزه رامنځته شوي چې هغوی نوي توانېدلي دغه واکسین خپلو ماشومانو ته واخلي، او څومره لاسرسی واکسینو ته ستونزمن ده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو. تاسې ته د پروګرام مور مېلمنو ته هم په خپل وار سره سلام. د ټولو مریضانو د روغتیا په هیله تاسې چې څنګه پوښتنه وکړه چې واکسینو د موضوع په هکله، نن سبا چې دغه د واکسینونو پروګرام څه چې تر کومه حده په روزانه ژوند کې چې په شفخانه کې کار کوي یا په کلینیکونو کې لاسرسی ورته ډېر، هر روغتیایي مرکز او شفاخانه کې د واکسینو یا خپل واکسیناتور یو جدا بخش او څنګه لري چې په هغه کې نه یوازې د شری واکسین نه، بلکې ټول دی، حتی د هپاتایټس بی په ساده اصطلاح چې وته تور جوړوي، نو یا مو یې د واکسینونه چې تر 15 کلن یا د نه پورته عمر لپاره کېږي ټول اویلیبل دي او موجود دي شته. خو متاسفانه دلته اکثره خلک چې عامه پوهاوی یو څه کم به د واکسینو په اړه، او ورسره یو میندې چې د واکسینو د اهمیت او په هغه دغه باندې نه دي پوه شوي څومره دوی د ناروغۍ په مخنیوی کې یعنی هغه رول لري. یعنې ساده اصطلاح کې چې عامه پوهاوی د واکسینو په اړه متاسفانه کم خلک سره،
یعنی په ټوله کې په شفاخانو کې کلینیکونو کې واکسینو نشته، خو خلک دلچسپی نه لري چې راشي. دا مو په هوی سربېره بلم داسې څه علت شته چې میندې پلرونه زړه نه خکې ماشومان ته واکسینو کې؟
نو اکثر داسې دي، لکه دا موضوع تر یو حده پورې مربوط کېږي. د مثال په توګه یو ماشوم د واکسینو هغه کوم ټایم ټیبل یا موقعات هغه پوره وي، خو چون یو ماشوم یا وادی زکام یا ریزش په ساده ناروغي ولري، دوی داسې یو عقیده موجوده ده که چېرته دغه ماشوم ته اوسې واکسین تطبیق شي، دا نور نقصانونه، نور مشکلات جوړوي، نور جانبي عوارض رامنځته کوي. دوی دغه یو وادی زکام ریزش په وخت کې هم ماشوم ته واکسین نه تطبیقوي. دا پروسه هم داسې ده، د واکسینو جدول یا د خراب شي په همدې ترتیب باندې ورو ورو بل اخر داسې یو حد ته ورسېږي چې هغه کوم واکسین چې په کوم عمر کې کوم لپاره پکار وي هغه وخت یې تیر شي. کله چې وخت تیر شو هغه نه وروسته بیا د واکسینو کول چې هغه مربوطه ناروغي چې لپاره تطبیق کېږي هغه ماشوم ونیسي، نو بیا که واکسینو کې هم کوم خاص فایده او ګټه بیا نه لري.
ابراهیمی صاحب، دغه ستونزه بیا د ډاکټرانو لخوا ده که د میندو پلرونو لخوا ده؟ ځکه کله کله داسې کېږي چې هغه ماشوم ناروغ وي او خو د واکسین وخت یې کله چې ډاکټر ته ویسي هغه ورته واکسین نه تطبیقي. یعنی دا ستونزه د ډاکټرانو لخوا ده؟
نه، ډاکټرانو لخوا نه ده. ډاکټر خو بار زه خو چون خلک دغه بخش د اطفالو کې زه تخصص کار کوم، نو بار دغه بدون دې چې هغه ما سره یو څوک مشوره وکړي چې روزانه خپل رو هم هغوی ته همدا توصیه کوو که چېرته یو ناروغ تبه ولري یا زکام ریزش ولري، سینه بغل ولري، هغه حالتونو کې چې دي واکسین هېڅ کوم ستونزه نه جوړوي. مرکز
ته وی چې واکسین ورته تطبیق شي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ابراهیمی، تاسو ته ګرځم را د ډاکټر صاحب غږ یو څه قطع وصل شو. په دې خره کې زه به خبره تاسو ته بیا ځلې تکرار کوم. ډاکټر صاحب خبره دا وه چې کچېری ماشوم ناروغ وي، ریزش ولري، زکام ولري، تبه ولري، په دې حالت کې کولای شي تاسو ورته که د واکسین وخت پوره وي واکسین وکړي. په دې اړه به نور هم له ډاکټر صاحبانو وپوښتو. اوریدونکي هم راسره دي، دوی به هم راوخلو. نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې.
تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته نبیولا زابلای دا وخت له غزنین خبرې کوم.
غزنین ستړی مشه زابلای صاحب، مهرباني څه پوښتنه کولری؟
ډېره مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو، سره مې پوښتنې دوه درې دي. البته دا چې تاسو په واکسین خبره کوله دا پوښتنه دا اوس راته پیدا شوه. ډاکټر صاحب محترمه، که چیرې داسې ویل کېږي، یعنی څنګه که هغه د واکسین دورې بشپړې شي، کومې دورې چې ورته ټاکل شوې دي، بیا هېڅ هغه ماشوم په شرې نشي اخته کېدلی چې اقتصادي راچټېږي؟ دوهم، که چیرې یو یعنی په عامه اصطلاح په کلو بندو کې ویل کېږي، وایي کله چې یو ماشوم په شرې اخته یي، هغه باید پر بدن ګرمکې یا دانې ولري، تر څنګ یې تبه یي. آیا نور عوامل هم شته له دغو ماسې واسې هغه پکښې هغه په شرې اخته ده؟ او بل، که یو څوک په شرې یو ماشوم مبتلا یي، څه باید وخوري څه نه باید وخوري؟ مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسې زبلای صاحب چاړي کې د نیولې وه له غزنی نه. استاد درې پوښتنو ته به ډاکټر صاحبانو که څه هم یو برخه یې ځواب کړې ده، خو بیا به هم تاسو ته ځواب درکړي. بل اورېدونکی هم راسره ده، نوم راته واخلئ. مهرباني، نوم واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
ډاکټر صاحب سلامونه وایم، محمد نایب اختیار یم له شندن نه.
شندن نه ستړی مشي، مهرباني که څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحبانو.
بس خورکی دا می ویله چې دا تاسو را دوم د موږ په سیمه کې د شپې د خوا کار نه کوي، پر لنډ څه په ورځ د خوا ورېدل کیږي، د شپې د خوا کار نه کوي. نو پښتنه می دا و د ډاکټر صاحب څخه نه چې په کم وسم کې دا سرخه کان ډیر معنی خلک باخته کېدلای شي. دا به می پښتنه و.
مننه کور ودان، حتمن ساسي پښتنه باندې ډاکټر صاحب نه و پښتو. کور مودان اوریدونکو چې اړیکې مونږ ولې وی ډاکټر صاحب رفیقی کتا سي تر شمه پایل بدم دی موسم نه وکړو چې په کوم موسم کې ډیر کوچنیان په دغه شری ناروغي باندې اخته کیږي؟
هم د شری د پاره د سرلی لومړنۍ ورځ یا د ژمي اخرنۍ ورځ ډیر دي. خو اوس دا ویروس دغه کتابي دغه ډېر نه تعقیبوي، ځکه شری چې په محیط کې وي حتی په اوړي کې، دا اوس خو هوا په افغانستان کې ډېره ښه ده. مخکې تاسو مو ویلي او د ایم ایس ایف د راپور د روی واقعه شته، ځکه چې کله دا نور عوامل منځته راشي، شری ویروس زموږ په محیط کې شته، ماشومان تراکم ولري، لکه اوس د دې سیلابونو د وجې یا د نورو طبیعي پیښو له وجې دا داخلي مهاجرتونه شروع کېږي. دوی په کمپونو کې اوسیږي خلک، یا یو کور ته د اوږدې مودې لپاره بل کور راځي او دوی سره اوسیږي. نو دغه خطسه د موسم تقریبا بدل کړی دی، خو معمولا د پسرلي په شروع کې وي دا ډېر وي، یا د ژمي په جریان کې چې هوا سړه وي، ځکه زیاتر په ژمي یا د پسرلي په اخرو کې چې هوا سړه وي د وجود مقاومت هم ټیټ وي، نو دا ویروس ډېره حمله کوي.
او زموږ د دې بل ورور پوښتنه چې له غزنی نه زنګ وهلی او د زابلي صاحب پوښتنې دا وایي چې د واکسین په اړه باندې کله چې وخت پوره شي او پای ته ورسیږي، ماشوم په هغه وخت کې واکسین نشي، په دې سره معافیت په بدن کې د دغه ویروس په وړاندې له منځه ځي؟ او بلکې څه حل لاره ورته شي؟ لکه ماشوم واکسین نشو، وخت هم تیر شو، د دې امکانات بیا ډیر دي چې دغه مرض ورباندې حمله وکړي؟ کم دا شری په نظر کې ونیسو
کلک د دې په اخلاص لږ مخکې ولاړ شم. کومه مور چې سالم مور وي، یا شری تیر کړي یا واکسین شوي ماشوم، یې تقریبا تر نهه میاشتو پورې دا په شری نه اخته کیږي، ځکه دا د وجود مقاومت چې دی دا معافیت یا انټي باډي د مور نه د کوچني ته راځي، یعنی نه نیسي. هغه وخت کې نیسي چې په کورنۍ کې یا په محیط کې ډیر زیات ماشومان اخته وي او د دې ماشوم سره له میکروبونه ډیر زیات په تماس کې شي، نو کېدای شي چې وینیسي، خو دغه هم ډیر ضعیف او کم وي. اوس به راشو واکسین ته. دا وجه ده چې مونږ ویو چې واکسین دې د نهو میاشتو وروسته وشي، ځکه وجود کې مدافعوي سیستم کې دلته دغه شته، دفاع شته د ویروس په مقابل کې، او د نهه میاشتنۍ نه وروسته که مونږ واکسین ورکړو د دې طبیعي انټیباډي کمیږي او نوې انټیباډي ښه اخلي. په ځینو واقعاتو کې لکه یونیسف چې تقاضا کوي چې د شپږو میاشتنو واکسین شي، دا په هغه وخت کې مونږ د شپږو میاشتنو کوو چې کلي کې یا منطقه کې شیریری راغلی یا خلک د کمپونو په شکل اوسیږي، دغه واقعیت کې د شپږو میاشتنو شروع کوو. نو بیرته به راشو چې کله چې ماشوم د نهو میاشتو شو او واکسین شو، د دې وجود کې انټیباډي جوړیږي. مونږ په اتلس میاشت کې دا بیا واکسین کوو چې دا دوباره وجود را بیدار شي او د انټیباډي جوړه کړي. کوم ماشومان چې شپږو میاشتو نه یا د دې نه مخکې واکسین شوي وي، دوی باید تکرار بیا واکسین شي، دغه د نهو میاشتنۍ او د اتلس میاشتنۍ، چې دغه انټیباډي پوره تامین شي. کله چې ماشوم واکسین شو او خصوصا دا دوه دورې پوره کړي، د دوی په وجود کې انټیباډي کافي اندازه جوړیږي، دا په مرض نه اخته کیږي. ډیر استثنایی یا ډیر کم ماشومان اخته کیدای شي، چې بیا هم زه وایم چې هغه صورت کې اخته کیږي چې شاوخوا یې مرض ډیر زیات وي، مګر دا مرض دونه زیات د تشویش وړ نه وي او ډیر خفیف وي. د ورور که سوال دی چې مونږ څنګه وکړو چې منطقه کې شیری ورکو، مونږ که چېرته په یو کلي کې سل ماشومان وي او دا سل واړه واکسین شي، نو زه مطمئن یم چې په دغه کلي کې به شیری نه راځي. مګر که چېرته په سلو کې لس او پنځه واکسین شي او دا نور بیا په شیری اخته شي، نو په خپله شیری پیرا راتلونکی دی. نورو سوالونو ته زه دوام ورکوم او جواب ته وکنه تاسو
مهرباني. تاسو که څه هم وړاندې په دې خبرې وکړې چې علایم د دې مرض څه دي، هغه څلور دورې تاسو په تفصیل تشریح کړې، خو زبلي صاحب ته کې یو ځل بیا وایي مفصل.
دغه بیا هم ښه سوال دی، ځکه زیاتره اگر چې زه تاسو ته ویم چې دا شیر داسې یو مرض دی چې میندو تشخیص کړی ډاکټر ته راځي، ډیر آسان، ځکه ډیر معمول دی او ډیر شته. په ځینې ملکونو کې اوس که په امریکا کې یو شیر راشي، شاید د اطفالو ډاکټر فیس پین، ځکه دوی نه دي لیدلي. نو ما مخکې ویل چې دا بخار راځي د غوږونه او د څټ نه او ولته، او بالاخره تنې ته او خېټې ته او لاندې ورنو ته او بیا ورکیږي هم په همدې طریقه دا بخار پرې راځي. مګر دا بخار حتمي نه دی چې ډېر په ټولو ماشومانو داسې په یوه اندازه راشي، ځکه ما مخکې ویل هغه چا چې مقاومت یې ښه دی، صحت یې ښه دی، یا واکسین شوي دي یا یې مور واکسین شوي وي، دې ته دا ضرور ده چې دانې پار زیرې شي او ډېرې وي، هغې ته کم کمې بخار پیدا کیږي. او بیا کله چې ښه کیږي، دا یو شی چې ما نه مخکې هېر شو، کله چې بخار بېرته ځي آخر کې بیا داسې لږ پوستکي موستکي کوي، خصوصا هغه ماشومانو کې چې مور یې نه مینځي. دا یو بد دغه چې دی چې اشاره ورته وکړو، عادت چې دی کله چې څوک په شیرې اخته شو بیا مخ نه مینځي، ځان ورته نه مینځي، او دا ډېر خطرناک دی. بیا په دې وایو چې کله چې مخکې دی چې مرض اخته شي، لاسونه او مخ یې باید په صابون وینځل شي. د هر ماشوم، البته د روغ ماشوم، خصوصا کوم کور کې چې مریضي ډېره وي، دا ډېر ضروري ده چې په ورځ کې درې وارې حد اقل مخ او لاس د دې په صابون وینځو، ورځ کې یو وار ورته غسل ورکړو، پاک چې د دې په وجود کې میکروبونه نه وي چې کله مرض پرې راشي چې د نور امراض. ځکه مونږ مخکې ویلې چې د شیرې خپله دونه خطرناک نه دی، مګر شیرې خطرناک په هغه وخت کې دی چې د نور اختلاطات پیدا کړي، مثلا سترګې کې چرګ پیدا شي، میکروب پیدا شي. غوږ کې ډېر خطرناک دی چې داخلي غوږ میکروب پیدا کیږي، چې هغه بیا میکروبونه زموږ په وجود کې شته. وجود چې د شیر نه راټیټ شو، مقاومت یې ټیټ شو، هغه میکروبونه راژوندي کیږي. په شوش کې سینه بغل پیدا کړي، په زړه کې اته تکلیف پیدا کړي، همداسې په کولمو کې د اسهال او پیچش پیدا کیږي. نو په دې وجه ده چې موږ باید ماشومان پاک ساتو. او د دې ورور سوال کوم داسې د خوراک پاکله ویلي ما مخکې وویله که ښه خوراک ورکړه شي مایات یې پوره شي دا د خطر نه ساتي. زه دې تاکید کوم چې په هر وخت کې چې ماشومانو ته په نورمال وخت کې اوبه ډېرې ضرور دي، خو خصوصا که تبه ولري یا کوم مریضي باندې اخته یې مایات اوبه چې هر شی چې وي که مور په ښو وخت کې وي د مور ته ضرور ورکړه شي. حتی د مور ډېر شیدې او شوروا او مستې شلومبې وخوري چې شیدې لا زیات شي چې ماشوم اوبه تکمیل کړي. او که لوی ماشوم وي نو په کور کې هم دا کوم خواړه چې دي شوروا دا شیدې دي مستې دي. البته هر شی چې ورکوو پاک باید وي. او خوراک کوم ماشوم ته چې کوم خوراک مونږ ورکړی دی هغه ورته ورکړو، بس پخپله د دې ټول خطراتو مخنیوی مونږ کولی شو.
ډېره زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي را سره د دوی بره واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ابراهیمي ته ورشو. نمور راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده. مهرباني ستاسې اړیکه واصل ده.
السلام علیکم پریدی خورکی، سلام علیکم کال دادا تر دې ټول محترم اوردن تواز از لحاظ تعلم به هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب هلمند نستړی مشي په خیر راغلی. په هلمند کې خو کمی ورستی چړې شوې دي، حالت ډیر مشمون په شریخته کې ساسي پښتنه مشخصا ډاکټر صاحبان نڅه ده.
مننه خدای پاک قدر وکړ دوار ډاکټر صاحبان تم سلامونه وایم. خورجانی په هلمند ولایت کې ولاده د شری واکسینا دغه شری خورجانی ډیر مثال خبرې ذات د مشمون اکثره خصيوي د اجتماعي بری د خورجانی خو خبره به ده چې دلته دا واکسینان هم مثال خورجانی راځي د اکثر ماشومانو د واکسینان کړي، خو هغه وروسته مثال خبرې داسې ماشومان شته چې نیولې د واکسین وروسته، یعنی د واکسین دورې پوره شوي خورجانی ولاده دې ته فکر اخیستی نو چې دا داسې دي. ډاکټر صاحبان سلما پوښتنه هم دغه د خورجانی چې ایا دا واکسین مثال د خبرې داسې دي چې دا شری بته دا کوچنی ونیسي تاثیرات یې کم مثال تاثیرات نه باندې کړي که داسې پر مخ نه نیسي. او بل داسې دي خورجانی یو شری دي یو دلته موږ په عامې اصطلاح کسواک ورته وایو، دا اکثر انسانانو دغه ورته وایي خورجانی د دا ماشومانو پر ګیر باندې یو رقم ګرمه کې راپورته کیږي خورجانی. دغه مثال دغه اوس ډېرې زیاتې شوي دا کسواک موږ ورته وایو. نه پوهېږم چې په طبابي دغه لحاظ ډاکټران صاحبان څه ورته وایي، موږ دلته کسواک ورته وایو خورجانی. دغه بیماریان هم دلته زیاتې شوي دي په هلمند ولایت کې.
دا د ګرمۍ په وجه باندې بدن سور سور کیږي همدا یادوئ
و خورجانی دا ګرمه کې بس ډیر راپورته کیږي. او ان شاء الله ډاکټر صاحبان به خورجانی د پوستکي یعنی د جلد په دغه باندې زه یو مشخصه پوښتنه ځینې کوم. خورجانی که د پوستکي ډاکټرانی
دوی د ماشومانو متخصصان دي، خو تاسو پوښتنه وکړئ که چیرې دوی غوښتل ځواب بدرکي.
مننه خدای دې قدر وکړه پریدی خورکی. زما دوه دانې ماشومان دي، دا د جلد د پوستکي په مرزي تقریبا د سیاحت کانه کې چې دا مشري لور مده نو دا هغه کانه کې بل په پسې زوی مې د خورجانی د شپږو کالو دی. دا د پوستکي په مرزي اخته دي، پر دې پوستکي باندې خورجانی یو رقم د اوبول ډکې تڼاک راپورته کیږي، همداسې هم د وینو ډکې تڼاک راپورته کیږي. بیا هغه تڼاکه چې وچوي خورجانی هغه ځای کې ډېر غټ تپ سي. او بل داسې تر جل لاندې خورجانی تر پوستکي لاندې میده میده د خشخاش وزن دانې مقداري داسې کوچنکي کوچنکي ګرمه کې هم راپورته شوي دي. او دا ماشومان خورجانی چې کله بازي کوي مثال ساتیري کوي چې ما ځکه ضربه وخوري په دامځ کې باندې یا څوک ځینې وموشکي خورجانی دا پوستکي اندازه سي باندې پروت وي، دا پوستکي ځینې واوري. نو زما د ډاکټر صاحبانو صدا پوښتنه ده چې مثال ما دلته په هلمند ولایت کې د اندازې زیاتې دوایي په کړي د خو بدبخته وایم چې کومه نتیجه نه ده ورکړې. چې دغه څه د ډاکټر صاحبان ماته د تداوي لاره وځي.
اتل صاحب په بخښنه سره کله چې ماشومان ډاکټر ته وړي درته څه وایي چې دوی ته څه ورکا څه ور باندې وخوره دوا درکې نه درکې؟
خدای دلته په ولایت کې ما د اندازې زیاتې دوایي باندې کړې دي. یو ډاکټر ما ته دا نه دی ویلی دا مریضي نه تشخیص کړی چې دا مریضي د څه واجه څخه ده، علاج لري نه لري. داغه څه دوایي راکړي خورجانی یو ډاکټر ته چې ورسم دوایي راکړي هغه ماشومان هغه دوایي وخوري نه څه وسره شي. بیا بل ډاکټر ته ورسم هغه بل نقصان کوي. په دروسه داسې دغه ما ته نه دښتوي خورجانی دا تداوي لارې ما ته ډاکټر نه ښولې چې دا مریضي یا مثال علاج لري چې نه لري. نو ډاکټر صاحبانو ته مې دا پوښتنه ده چې دا ماشومان دا مشري لور خو دا تو کالو د خورجانی یعنی چې ما دې معمولي ضربه وخوري دا پوستکي د سره لکه داغه شی باندې واري داسې خوري نه څه خورو بس خورجانی.
مننه کورودان اتل صاحب، حتما ستاسو پوښتنې به ډاکټر صاحبانو مخه ته کیګ دوبل اوریدون کایم را سره د دوی بم را واخلو. نو مور ته واخلې لکم زماری کنی ولی.
السلام علیکم از تو خیم در بل ولایت شاجول ول سوالیس کو استاد سره پاره کیم.
میرا بانی
تاسو او ملمنو او ټول اوردونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. مننه.
مننه له تاسو هم. تاسو څه پوښتنه دی اورو؟
مننه. سره خورشته مې داسې ناروغي ده چې دا کله کله مهلکه او خطرناک هم تمامېږي، نو زه په خپله په ډېر کوچنني باندې سری تکیه کړی یم، خو الحمدلله روغ ځینې خلاص شوم، ځینې پوخ شوم او شنې غاړې نه یم تکیه کړی، له هغې څخه اوس هم نه یم پوخ تر اوسه پورې، نو انشاءالله تاثیر یې نه ده راباندې کړی. نور داسې دغه د کوي مرضونه هم وو پخوا د مفته په دادېچ کې، زما په دېچ کې اوس هم یو پرهار شته، یو ستن به را ولګول، پخوا زما د ایماج په یاد کېږي دغه کې اوس هم پرهارشته ستن به را ولګول. نو نه یې خبره چې دا د واکسین دپاره وه، دا مرض د څه دپاره وو، خو هلته موږ داسې نه پوهېدو. او له محترم ډاکتر صاحب څخه مې دا پوښتنه داسې، مثلا دا مرضونه اکثر د وخت پر کوچنیانو باندې تاثیر کوي، په وړکتوب کې سړی تکیه کوي، ولې پر لویانو باندې کار نه لري، یعنې نه پرنازلیږي دا مرض؟ او اکثر د وختو دا په ژمي کې په سړه هوا کې، نو کله چې په دې سری باندې یا په دې سرخکان باندې دا زموږ کوچنیان اخته شي، نو موږ دوی ګرم وساتو او کالی ور باندې اچوو، خوله کوي او کیسه خلاص یې، نو دا پوښتنې دي. زه دغه مننه
ډېر زیاته مننه کور ودان ته خیصه پی او بل اوریدونکو هم راخلو. بیا ابراهیم صاحب ته ورشو، نو مراته وخت لې کوم ځای مړی کنی والی مهرباني، نوم دی وخت لې کوم ځای داړي کنی والی.
پرې دی خوري سلامونه مې قبول کړه، سلامونه تاسو تاسو مېلمانو ته، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قری محمد ایوب پښتنیم له جبل جان.
مننه مهرباني وبخیم په پایل کې غوونه پیژنده. قری صاحب پښتنه مو اور
او دا خو چې سړی ارسونه سپینځلی کېږي غږ هم تغیر خوري، پروا نه کوي.
نه نه چې هغه سلام مو ډېر لنډ و، ځکه ما ونه پېژنده.
او خوري کې ډېره ښه موضوع مو ټاکلې، یو خو موږ د ستاسو ډاکټر ستاسو د راډیو څخه ډاکټر صاحبان صاحب جان مننه او تشکر کوو چې موږ د په ډېرو موضوعاتو کې هغه را کې واقعا نه ده دا د دوی مهرباني او شفقت د رسنیو ډاکټر صاحبانو. خبره دا ده چې یو دا د شری مرض دی، لکه اتل صاحب چې وویل، یو په دا ګرمۍ کې پر دغه کوچنیانو باندې الا پر لویانو باندې دا میده میده تڼاکې ګرمۍ کې راپورته کېږي. بعضې خلک چې آګاهي نه لري دا هم په شری کې حسابي، زه فکر کوم دا به شری نه وي. او بله خبره دا ده چې دغه شری په ځوانۍ کې هم سړی نشي، ما د کوچنوالي چې د شری نیونکي هم لیدلی دي، او بیا مې په ځوانۍ کې د ځوانانو د لویانو خلکو د شری نیول هم لیدلی دي. دا داینه دی چې تنها کوچنی نشي بلکې لویان هم نشي. نو زه د ډاکټر تاسو مې یو دوه پوښتنې دي. اول خو به چې دا واکسینان براله که د پولیو و که دا نور و دا نور و، دلته یو نوه سوی تبلیغات موږ د ګاونډیانو د خوا کېدله پر موږ بیا تاثیر کوي چې دا واکسینونه مه کوئ، دا آرام دي او دا دای دي. الحمدلله و ټول خلک د واکسین په مؤثریت باندې وپوهېدله، و ټول خلک واکسین کوي، واکسین ته تسلیم دي. او د ډاکټر صاحب مې دوې پوښتنې دي، دغه د شری نیول که چیرې پخوا چې به دا شری یو څوک ونیوی دا سپینسرو به عرف ورکوي، خوله بیې ورکول، پر لپوټوی بیې د ډبرو عرق بیې ورکوي، یا بیې دا کورنۍ دوایې ورکولې، یا بیې د تبرک دپاره سپلنۍ دو دواله سپلنۍ، خو ته پسې پرېږده، هغه خو جلا خبره ده چې ژغ باندې ونه شي، ودرون ژغ باندې ونه شي. دا د خلکو دغه و، دغه د شری په وخت کې دغه عرق ورکول یا پر لپوټول، دغه د شری په مؤثریت کې څومره تاثیر راوړي؟ یعنی په جوړېدو کې
ډېره زیاته مننه کور ودان قری صاحب پښتون و چې دا زموږ دایمي اورېدونکی دی. ما یې سلام سمونه اورېد، ځکه مې ورته غږونه پېژنده چې تاسو خفه شوي نه یاستئ. ابراهیم صاحب تاسو ته به راشو، زموږ اورېدونکو ځینې پوښتنې وکړي. اول به د همدې قری صاحب پوښتنې نه پیل وکړو چې کوم څوک چې په شری اخته وي هغوی ګرم ساتل یا خوله ور باندې کول، ځکه چې عموما تبې په دې وخت کې خلک نیسي او دا ډېر شوي دي چې هغوی ته وایي چې ته خوله وکړي ورسره ښه کېږي، دا څومره تاثیر لري په ښه کېدو کې؟
زه خو به په دې هکله دومره ووایم، یوازې د شری په ناروغۍ کې نه، بلکې ټول ناروغي چې تب جنی وي یا په ساده سلا ټول ناروغي چې تب د منځ راتلو سبب ګرځي. په دې کې مهم رول دا چې هر وخت چې یو ناروغ تب نیسي د تبې کنټرول ډېر مهم ده، ځکه لوړه درجه تبه په ماشوم باندې راتلل نقصانات لري. خپل نور نقصانونه دماغي تخریبات د په زړه باندې د کار زیاتېدل ورسره د اکسیجن ضرورت ډېرېدل، دا ټول هغه حالت دی چې هر انسان باندې لوړه درجه تبه راځي، دا ټول مشکلات ورسره موجود وي. نو کله چې ناروغ د شری په وخت بدون د شری نه تبه په ناروغ باندې راځي، په دغه حالت کې ناروغ باید مبټ نه کړو، ځکه چې د دې وجود حرارت درجه او د حرارت د درجې نور لوړېدل نور مشکلات ځان سره زیږوي. په دغه وخت کې د ناروغ تبه باید
بله ډاکټر صاحب
آپ ساده اصطلاح لمده ټوټې یا لمده ټوکرونه په ماشوم باندې کیږي تر څو موږ د دوی تبه کنټرول کړو. ضرورت په وخت کې تبه کمونکي درمل باید ورسره استعمال کړو.
دغه ساسي خبره لږې قطع وصل شوه، یعنی په ټوله کې دغه ډول خوله کول چې دا پټو دا سمه نه ده؟
نه دا سمه نه ده، ځکه په اختلاج راځي. نو په ټول هغه ناروغي چې تبر هغه کې د تبې د کنټرول ټول په خاطر باندې ناروغ یو نه یوازې دا چې موږ باید بلکې لامده ټوکرونه او د تبې کمول کې درمل باید استعمال کړو.
د دغه ټوکرونو سربیره که چېرته ماشوم وي که لوی وي، د تبې کمول او کنټرول لپاره که دوی حمام وکړي، یخې اوبه په ځان واچوي، دا حل لار ده؟
بله، دا ټول هغه حالات چې د وجود د حرارت درجه راکته کوي، دا د لامده ټوکرونو استعمال وي یا د لاسونو په خو پلاسو په خو باندې یا په مخ باندې په سر باندې د اوبو اچول وي، دا ټول هغه حالات دي چې د وجود د حرارت درجه راکموي.
مننه تاسو ته بیر سره ګرځم. ډاکټر صاحب رفیقي، که تاسو د اتل صاحب پوښتنې ځواب کړئ، دوی ویلي وو که چېرته کوم کسانو ته چې واکسین وشي او دغه وخت ور باندې تیر شي، لکه اوس اتلس میاشتنی یا نهه میاشتنی ماشوم ته واکسین وشي، خو دا چې لږ غټ شي بیا د شیری یا بل ډول کوم واکسین چې ورته شوی وي، د امکان شته چې دغه ناروغي باندې اخته شي یا کنه بدن کې دغه مرض پر ضد باندې معافیت پیدا شو؟
مخکویل سم سره پوه شویم، هر څوک چې واکسین شو دا د مرض نه خلاص دی، هغه وخت بیا اخته کیږي چې د مقاومت ضعیف شي او یا په محیط کې میکروب ډیر زیات شي، غیر لاغې نه نه اخته کیږي. که چېرته موږ واکسین کړو، که چېرته واکسین شوی نه یې د اتلسو میاشتو نه تیر شوی، اگر چې د افغانستان پروګرام نه واکسینې په نورو ملکونو کې لکه اوس په امریکا کې حتی لویانو ته هم واکسین ورکوي چې چاته قبلي سابقې د واکسین نه وي کړی. نو هدف دا دی چې ماشوم چې واکسین شوی وي بیا ضرورت نشته، او که نه وي واکسین شوی احتمال د دې شته چې بیا یې ونیسي.
او ډاکټر صاحب دا تل صاحب پوښتنه دا هم وه چې د شیر نه علاوه چې سری سری ګرمکۍ په بدن راخیږي، د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په وجه باندې ځینې خلک هغه سری سری ګرمکۍ ور باندې راخیږي بیا ډیر خارښ کوي، ځینې خلک وی غلطیږي چې دا اوس شیر دی که نه دی، په دې برخه کې څه توصیه لري ورته؟
دا تاسو ډېر ښه سوال وکړ، ما ته په ذهن کې راغله چې زه د دې نور امراضو نمونه هم واخلم چې هغه شیر ته ورته دي. اول رشته ګرمیدانی یا ګرمکی چې دی انګلیسي کې ورته هیټ را شوی، چې دا په ګرم منطقو کې لکه په افغانستان کې ډېر دی، یو د کابل نه بغیر او بامیان نه نور شاید په ټولو مناطقو کې وي، چې دا د حرارت په ذریعه پیدا کیږي. او رشته کله خارخ هم کوي، او خارخ هغه وخت کوي چې ماشوم پوستکی ښه مینځل شوی نه وي، پاک نه وي، هغه لږ فرق لري، هغه د سروالی ډېر نه لري او که داسې فشار پرې راوړو په هغې نه سپینېږي، د شعر یې داسې نه دي. دا کوڅې کې چې وروسته ویل کوڅوک څوک ورته وایي څوک ورته کوڅې کوي، د هغه هم بخار لري، خو هغه بخار فرق لري. په یو ځای کې چرک کړی، په بل ځای کې پوستکی تتلی او دانې هم نسبتاً غټې وي. بل کله چې ځینې ماشومان دوا خوري د هغې سره هم بخار پیدا کوي، هغه هم هغه دوا چې قطع شو ورسره ورکېږي، خو ته به ورسره نه یې ریزش، ورسره نه یې ټوخی، نه یې په شاوخوا کې شیری، نه یې نو پېژندل کېږي او مور پوهېږي چې دې ته مې دا دوا چې ورکړه دا پوستکی پیدا کړو. ځینې وایي چې ډاکټر ته راوړي وایي چې شیر یې پیدا کړی، حال دا چې د دوا سره حساسیت وي. بل یو بل مریضي د مخملک یا سکارلیټ فرت وایي، هغه هم داسې کېږي بخمل غوندې، بخمل ټوټه لکه په وجود چې سور بخمل غوړولی، چې هغه هم تبه لري البته، خو دا نور علایم لکه د سترګو پایدنه او پوز پایدنه او ټوخی او دا ورسره نه وي. او هغه هم په کور کلي کې نور د مخملک یا سکارلیټ فر پیدا شوی. نو دا ډېره ښه خبره ده چې په اوړي کې تبن ګرمه کې په اوړي کې وایي چې ټوخی صاحب وویل او موږ باید دې ته متوجه شو. قاري صاحب هم وویل چې دا خبره باید خلک غلط نه کړي چې شیری فکر وکړي. او مخکې چې تاسو خبره وکړه د ګرم ساتل، دا د ډاکټر صاحب ډېر فوق العاده جواب ورکړ. که ماشوم ساړه کېږي موږ یې تود وساتو، مګر چې تبه لري او شیری په خاطر او موږ یې ګرم ساتو، نو د ماشوم دماغ او ګردو ته او نور وجود ته ډېر تاوان لري. نو زه بیا هم ګستاخي کوم، د ډاکټر صاحب خبره تکراروم چې دا ډېر اشد ضروري دی چې موږ باید ډېر کوټه ګرمه نه کړو او د کوټې هوا ته طریقه روشنی نه پرېږدي. حال دا چې د شیری میکروب چې دی په آزاده هوا کې ډېر زر د منځه ځي او کلمر ورسره ډېر زر له منځه ځي.
ډاکټر صاحب، دا تاسو بیا بله پوښتنه، بله زما غږ لري، دا تاسو بله پوښتنه د ماشومانو په اړه باندې وه چې یو یاته کلن و بل شپږ کلن و، ویل چې د دوی په بدن باندې یو ډول اوبلنی دانې دي چې کله پکې وینه وي کله پکې اوبه وي، او پوستکی چې هر څه سره تماس کوي ډېر زر بدن نه لرې کېږي. په دې اړه باندې څه توصیه ورته کولی شي؟ دا څه ډول ناروغي ده؟ هغې وویل چې هر څومره ډاکټران ته تللی مراجعه کړي ماشومان نه دي ښه شوي.
زه یو څه تاسو ته ویم او دا ورور ته کاري صاحب قتل صاحب، دا د جلدی او د پوستکي ناروغۍ داسې دي چې خپله ونه ویني مشکله ده، او بیا که چاپې لږه دوام والي لکه مونږ دا طبابت کې بخا ورته ویل چې کاګل شوي که نه ځینې کریمونه په والي بیا هم مشکله ده. خو معمولا په اطفالو کې مشخصې ناروغۍ دي چې د پوستکي داسې دانې پیدا کوي چې اول داسې پلی غوندې کېږي او بیا چوي، چې هغه لکه دغه یوې دا چیچک اوي چیچک چې موږ ورته وایو او دغه دی یا چکن پاکس ورته وایي، او ځینې حساسیتونه دي. ځینې ناروغۍ شته چې که د ماشوم وجود کې مقاومت ټیټ وي او ځینې میکروبونو سره مواجه کېږي. نو زما فکر به دای چې دی هلته کوم جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا هغوی لازم هدایت ورکړي. نو ډاکټر صاحب ابراهیم چون ځوان ډاکټر دی او اوس هم پریکټس کوي، نو که هغه پکې څه ویل غواړي مهرباني.
مننه کور ودان نور بشو ابراهیمي صاحب. مننه ابراهیمي صاحب، که تاسې په دې برخه کې اتل صاحب ته څه لارښوونې لرئ مهرباني وکړئ.
مشوره و تا وکړه، زما په نظر باندې بیخي اوقلاده ښه مشوره وه. او نظر د ټول هغه ناروغۍ چې کله د یو ناروغ په یواز موږ ته وایي، خو کله چې د نږدې نه وکتل شي عملا په هغه کې تفاوت موجود وي. نو زما مشوره د متخصص صاحب د تایید سره همدغه ده که دا ناروغ چې ته د نږدې نه یا د پوستکي د متخصص سره مشوره وکړي، انشاءالله چې
ابراهیمی صاحب توخی صاحب یو پوښتنه درلوده، ویل چې په دغې شری باندې لویانه مخته کېږي، په کوم شرایطو کې په څه ډول وضعیت کې د ماشومانو سربېره لویان په دغې شری اخته کېږي؟ پختنه می داو چی از مگاریدون که پختنه کری و چی لویان هم پدغه مرز اختکیگی پشری نراغی بندی اختکیگی یعنی کله چې لوی کس په دغه مرض باندې اختکیږي او مشر کس په دې مرض باندې اختکیږي دغه په بدن کې داسې څه کم بودی وي چې هغه ور باندې اختکیږي او کله چې اختکیږي هغه څه حل لري کولای شي لکه ماشومان غوندې غینم باید ساتنه وشي کنه بل څه حل لري مرته شته
بالکل تقریبا دغه څه ده امنګه چې اصلا وایو دغه د شری د ناروغي مصدره مستفیدل اصلا د یو وایرسي ناروغي ده او وقایع خو که چیرته داسې لویان چې هغوی واکسین هغوی ته نوي تطبیق شوي یا که تطبیق شوي وي په هغه دوز چې په کار ده په هغه اندازه نه وي یا واکسین په هغه شرایطو کې چې لازم دي نه وي ساتل شوي او ورته طبعا دا مؤثر نه دي نو کله چې واکسین مؤثر نه وي نو داسې یو لوی تاسو چې هغه ته یا واکسین تطبیق شوي نه وي یا په کوچنیوالي کې تېره کړي نه وي یا دوزونه چې د واکسین لازم دي هغه ورته نوي تطبیق شوي نو طبعا په لویان هم په دې ناروغۍ اخته کېږي خو په لویانو کې چې دا ډېر خطر کېږي دغه ناروغۍ دا اکثره بیا په حامله میندو کې ډېر خطرناک واقع کېږي ځکه په هغوی یوې خوا د حاملګي ستونزې او مشکلات موجودیت تر څنګ په د حاملګۍ په دوران کې د وجود معافیت یا دفاعي سیستم چون ضعیف وي نو په میندو کې د ډېرو خطرناکو حالتونو د رامنځته حتی د جنین د سیخت او ورسره یو تعداد نورو زیاتو مشکلاتو د رامنځته سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ابراهیم که دام راته ووایې شری په ټوله کې که هغه ډېر وي که لږ وي دا وژونکی مرض ده؟
بله دا هم د وجود دفاعي سیستم پورې فرق کوي نو څومره چې د وجود دفاعي سیستم یا د وجود مقاومت په ساده اصطلاح چې وایو مقاومت یا د وجود ساتنی ځواک چې دا د مرضونو په مقابل کې انسان ساتي دا څومره قوي وي په هماغه اندازه ناروغۍ خطر کم ده په کومه اندازه چې دا د وجود معافیت یا د وجود دفاعي سیستم وي طبعا ناروغي ډېر مشکلات د رامنځته کېدلو سبب ګرځي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله ډېر ښه دا موضوع واضح کړله خپله شری یا دا وایرس وژونکی نه ده لیکن نور هغه مشکلاتو ته چې زمینه سازي کوي یا ورته زمینه مساعدوي هغه حالات چې دي خطرناک تمامېږي مثلا په شری کې د سینه بغل مزته راتلل سینه بغل ډېر خطرناک واقع د ماشومانو د لویانو ژوند تهدیدوي ورسره یو تعداد نور مشکلات د ځیګر د التهاب ورسره ډېر اسهالات تر څنګ د انسان په وجود کې چې یو محراق د تبرکلوز موجود وي په فعال شکل هغه ته زمینه مساعدوي چې هغه فعال شکل ته واړوي خو ټول دغه ناروغي دي چې حتی د انسان د ژوند د تهدید سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر نعمت الله ابراهیمی د ماشومانو متخصص. ډاکټر صاحب رفیقی تاسې ته براشو که تاسې راته ووایاست هغه کورنۍ چې ماشومان پکې یا د ماشومان تعداد پکې په ټوله کې ډېر وي او د دوی د خوراک او هغه اقتصاد چې باید دوی ولري په کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی خو په شاوخوا کې دغه ډول وایروسونه نه یوازې شری بلکې له دې نه علاوه نور ډېر داسې مرضونه دي چې د دې احتمال شته چې دا کورنۍ ورباندې اخته شي. دغه ډول کورنیو ته څه لارښوونه کوي؟
اصلا خو مونږ ویل چې خوراک او خواړه چې موجود وي یعنی دا مونږ نه ویو چې یو څوک غریب دی او دې ته توصیه وکړو چې تاسو ډېر لږ خواړه کوم شی چې شته مثلا سوکړک شته نو ډوډۍ شته یا نور چې ترکاري شته په کور کې ماشوم پرېږدي چې هر شی چې موجود دی هغه وخوري په کور کې داسې نه شي چې موږ یې محدود کړو. مخکې ترخي صاحب دا سوال مو وکړ چې ځینې کورنیو کې ګرم خواړه ورکوي. اصلا زه چې دا اوس دې عمر ته رسېدلی یم زه تر اوسه پوه نه شوم چې ګرم خواړه کوم به ګرم وي کوم به یخ وي مګر ځینې کلو کې خلک مثلا شیدو ته ګرم وي مستو ته یخ وي حال دا چې دواړه یو منبع لري نو که هغه یا غوښې ته زمونږ په محیط کې چې زه په کنړ کې لوی شوم زه چې کوچنی وم شری چې په چاته پیدا شوی ګرم شی نه ورکه ګرم به چې شو هغه یې ورته پخه کوره که واخه چر ورته لال کوری کا گرم خوړه چې ورته د ماشوم مقاومت بخو زرخ کې د بیا چې به کله دانه او بخار پويست بیا به ورته ویل اوس یا خوړه ورته چې دا شیرې د ډډ نه راوځي هغه به ماستا وریجې به ورکولې دا څومره ښه رواج دی چې داسې وشي ماستا وریجې یا ګوګرا د شیان به ورته ورکول ماشوم به تقویه شو نو په کور غریبو خلکو دپاره هم چې هغه څه شی چې موجود دی هغه ورته ورکړي وسه کېږي دا وخت کې لږ زیات کومت کي مګر کوشش بل ور سره څنګ کې ده چې پاکوالی د هر څه چې کېږي لاس او مخ او په پاکو اوبو او په صابون سره ومینځي
ډېره زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب له تاسې د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقي او ډاکټر نعمت الله ابراهیمي د تاسو دواړو د کور ودان وی ژوندۍ اوسئ چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی راسره ګډون مو کړو هغه اوریدونکو چې اړیکې نیولې وي په دې هیله چې ټولې پوښتنې ځواب شوې او دوی وکولای شي په خپل محیط کې د شرې د ناروغۍ د ودې مخنیوی وکړي شي او خپل ماشومان او لویان له دغې ډول ناروغۍ وساتي له تاسې مننه تر بل پروګرام خیر چاره